آمریکا و رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانا یوسفزی او زیبا خادم د دې وخت خبرونه سره درته هرکلی وایو. نن د 2015 کال د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 9:30 بجې دي. د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی:
د هلمند د مارجی ولسوالۍ کې جګړه نوره هم زیاته شوې ده. د تایوان او چین رهبرانو په سنگاپور کې تاریخي غونډه کړې ده. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت پروند جمعې په ورځ په نړیوالو هوایی ډګرونو کې د نوو امنیتی تدابیرو اعلان کړی ده.
په زابل کې د دولت د دوو مخالفو وسوالو ډلو ترمنځ په سخته جګړه کې 43 تنه د داعش جنګیالي او 22 تنه وسوال طالبان وژل شوي دي. او د افغان نړیوال سازمان وایي د سوریه د حکومت امنیتي قواوې د دې لپاره چې د خپل مخالفو په زړونو کې یره او ډار واچوي په منظمه توګه خلک د کورونو نه وباسي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه رستاوري.
د هلمند د مارجی په ولسوالۍ کې جګړه نور هم زیاته شوې ده او اوس یوازې د ولسوالۍ مرکز د افغانستان د امنیتي قواو په لاس کې ده. د هلمند د مارجی په ولسوالۍ کې لتیرو درې ورځې راهیسې جګړه روانه ده. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار ویلی دی چې د تیر شپې راهیسې د مارجی په ولسوالۍ کې په وسلوالو باندې د هوانه پراخ عملیات پیل شوي دي. رسولیار وایي طالبانو د مارجی د ولسوالۍ یو شمېر پوستې نیولي او شنی ساحه ته رسیدلی دي. چارواکي وایي دا مهال یوازې د مارجی د ولسوالۍ دفتر او د امنی قمندانۍ د افغانستان د قواو په لاس کې ده. بل پلو د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو په ګډون یو لوړ پوړی نظامی هیئت هلمند ته رسیدلی دی او په جګړه کې د افغانستان د قواو د ستونزو ارزیابي پیل کړې ده. په همدې مهال په ولسي جرګه کې د هلمند نزدې ټول استازي هم لشکرګاه ته تللي دي چې حالات په خپله وګوري.
د مصر خارجه وزیر سمی شکری په امریکا، برطانیې او نورو ملکونو تور لګولې دي چې د جټ روسي الوتکې د سقوط په باره کې استخباراتي معلومات د مصر مقاماتو ته نه ورکوي. مصری ډیپلوماټانو نن د شنبه په ورځ په قاهره کې خبريالانو ته وویل د خارجي استخباراتو دغه خبره تر اوسه د مصر امنیتي مقاماتو ته چا نه وکړي چې امکان لري په دغه الوتکې کې به بم ایښول شوی وي. دغه شکایت په داسې وخت کې شوی دی چې سلګونه سیلانیان د ټیرستي فعالیتونو د امکاناتو د اندېښنې له کبله د شرم الشیخ د تفریحي ځایونه د وتلو اجازه نه لري. شکونه زیاتېږي چې په روسي جټ مسافروړونکو الوتکې کې بم ایښودل شوی و چې تیره هفته یې د دې تفریحي ځایونه پرواز وکړو. د پرواز نه لږ وروسته یې سکوت وکړو او 224 تنه سپرلۍ یې وژلې شوې. روسیې مصر ته ټول روسي تجارتي پروازونه تر هغې وخته پورې بند کړي دي چې د دې الوتکې د لویدلو علت معلوم شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون دواړو ویلي دي چې ډېر امکان لري چې د الوتکې د په بم غورځول شوی وي. د فرانسې مطبوعاتي رپورټونه وایي د الوتکې د پرواز د ثبتولو صندوقچې یا بلیک باکس چې د الوتکې په ټوټو پرچو کې پیدا شوی دی ښایي چې په الوتکې کې بم چاودلی دی.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون د جمعې په ورځ په نړیوالو هوایی ډګرونو کې نوي امنیتی تدابیر اعلان کړل. امریکا د اعلان وروسته له هغه وکړ چې د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې یو روسي الوتکه راولویده او ټول سپرلې یې ووژل شوې. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن ویل چې روسي امنیتي تدابیر تجارتي الوتکو ته متوجه دي چې د بارنیو هوادونو نه امریکا ته راځي. خو ښاغلی جانسن دا ونه ویل چې په کوم هوایی ډګرونو کې به دغه نوي اقدامات عملي شي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنست ویل چې نوي طرز العملونه به د سینا د ټاپو وزمې په سیمه کې په لسو هوایی ډګرونو کې تطبیق شي. ښاغلی ارنست ویل چې دغه هوایی ډګرونه لا دمخه د امریکا سره همکاري لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 د تایوان او چین رهبرانو په سنگاپور کې تاریخي غونډه وکړه. دا د 1949 کال راهیسې دا د دوو ملکونو د مقاماتو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي. تفصیل د حسب الکوزینا اورو.
د غونډې په شروع کې دواړو رهبرانو د تایوان جمهور رئیس ما یونګ جو او د چین جمهور رئیس جی جی پینګ چې ډېر ژورنالیستان موجود و د یو بل سره روغبړ وکړي. د چین جمهور رئیس داسې وویل اوس د واضح او مخامخو ارتباطاتو انکشاف د مسیر او لارې یو انتخاب دی. موږ نن د دې دپاره یو ځای کښېناستو چې تاریخي تراجیدي به بیا نه پیښېږي او د دواړو ملکونو ترمنځ د څرګندو ارتباطاتو د سوله ییز انکشاف دغه پرمختګ به له منځه نه ځي. د تایوان جمهور رئیس داسی وویل د حساسو مسایلو په باره کې چې دواړه خواوې پرې ټینګار کوي، دواړو خواوو ته پکار ده چې واقعیتونو ته وګوري او مسایل په حوصلې، صداقت او عقل و منطق باندې حل کړي. د یادونې وړ ده چې په تایوان کې مظاهره چیانو د دې دواړو رهبرانو د غونډې پر مهال احتجاجي مارشونه وکړل. دغه دواړه مشران په تایوان کې د انتخاباتو نه مخکې چې مستقل ډیموکرات مترقي ګوند به یې وګټي غونډه کوي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پاره د دیموکرات ګوند دریو کاندیدانو پروند د جمعې په ورځ نوښته په یو تلویزیونی بحث کې برخه واخیسته. د ام اس ان بی سی کوربنی ریچل مودو د جنوبی کارولاینا د راک هیل په خار کې د دریو اړو کاندیدانو سره جلا جلا مرکه وکړي او د هغوی د پروګرامونو په حق لای پوښتنې وکړي. د دیموکرات ګوند مخکخه کاندیدې هیلری کلینټن د نورو دوه کاندیدانو په ګډون په ځینو مواردو کې د اعدام د سزا طرفداري وکړه. د دې نه علاوه کاندیدانو داسې کومه جنجالي خبره ونکړه چې په مطبوعاتي رپورټونو کې دې ور باندې بحثونه وشي. د مریلند پخوانی والی مارتن اومیلی هڅه وکړه چې د اماز هانو په سرویګانو کې د خپل دریم مقام دفاع وکړي او هغه نورم پسې پیاوړی کړي. نوموړي د ورمان په سناتور برنی سندرس باندې چې د کلینټن نه وروسته زیات دیموکرات طرفداران لري اعتراض وکړ او دیموکرات ګوند د هغه داغې په وفاداری باندې شک وخوده. سندرس یو مستقل کاندید چې په عمومي لحاظ دیموکراتانو ته ځان نږدې ګڼي.
د هند صدر اعظم د کشمیر د هغه برخې د کنټرول د پاره چې د هند په لاس کې دی د 12 میلیارډ ډالر مرسته اعلان کړي. نریندر مودی دغه اقتصادي مرسته نن د شنبه په ورځ سرینګر ته د سفر په وخت کې اعلان کړه. د مظاهرو د مخنیوي لپاره د سیمې دغه مهم خار امنیت خاټینګ شوی و. د هند دغه رهبر ویل غواړي چې کشمیر بیرته ورغوي او یو نوی کشمیر، یو قوي کشمیر جوړ کړي. سرینګر ته د مودی د سفر نه یو نیم کال مخکې په کشمیر کې په سیلاونو کې په سلګونو خلک وجل شوي او زرګونه یې بې کوره شوي وو.
د سومالیه چارواکي وایي توقع لري چې په راتلونکو څلورو کلونو کې هغه څه باندې 300,000 سومالیایان بیرته په ملک ځای په ځای کې چې کینیا ته مهاجر شوي دي. دغه چارواکي وایي چې یوازې 15,500 مهاجر تر اوسه پورې بیرته سومالیه ته ستانه شوي دي، خو د دوی توقع دا ده چې د دې کال تر اخره پورې د کشمیر 200,000 ته ورسیږي او په راتلونکي کال کې 15,000 نور سومالیایان ملک ته ستانه شي. د سومالیه دغه چارواکو ویلي دي چې پلان دا ده چې تر 2019 کال پورې ټول 340,000 سومالیایي مهاجر په وطن کې ځای په ځای شي. د روغتیا نړیوالې ټولنې پر رسمي ډول نن اعلان وکړ چې په سیرالیون کې نور د ایبولا ویروس نشته، ځکه چې 200 ورځې وشوي او هیڅ نوی پیښه نه ده شوې. او د برما ولس مشر ژمنه کړې ده چې د سیاسي انتقال په بهیر کې به د مخالفو ګوندونو سره پوره همکاري وکړي. کچېرې هغه د یکشنبه په ورځ د دې هیواد د جمهوري انتخابات بایلودل.
دونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس جعفر خان در سره دی، هغه به په افغانستان کې د کرکټ شپږیزه ټورنمنت په حق لباندې معلومات راکړي.
بله تاسو اوریدونکو خبر یاست چې په کابل کې د شپږیزې پنام باندې د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. البته د افغانستان د داخلي لوبډلو ترمنځ چې هر ورځ دوه لوبې کیږي، نن هم دوه لوبې وشوې چې سپینغر بازانو پکې او امو نهنګانو پکې لوبې وګټلې. په دغو سیالیو کې د سپینغر بازانو په سیالیو کې سپینغر بازانو پچا وګټل او د بوست ساتونکو ته برنه ورکړه چې بیټنګ یا توپهنه وکړي. چې هغه په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سودې دوه سره سپینغر بازانو ته د یو لو نه هش په تمنډو هدف ورکړ چې سپینغر بازانو په روسي اور کې دغه هدف پوره او لوبي وګټله. په دغه لوبه کې شبیر نوري نه هش په تمنډ وکړ او د لوبي غوړ لوبغاړي شو. په دوی ملوبه کې بیا د مون هنګانو په چا وګټله او کابل بازانو ته د توپ هنه بلنه ورکړه. د کابل بازانو په لوبډله کې شهزاد محمدي خوځلې ته او د شپې تمنډ وکړ او مخالف لوبډلې ته په شلورونو کې یو سره یو سره خمنډو هدف ورکړ. خو امونه هنګانو د هدف په اتلسم اور کې پوره او لوبي وګټل او د لوبي غوړ لوبغاړي د دغه لوبډلې کیپټن جاوید احمدي شو چې تو بچونه هم کړی و او شپږ دیرش مهم منډیا په مهم وخت کې تیز منډي هم وکړلې. نو په دې اساس ویل شو چې سبب د بندي امیر او بوسترمنس لوبوي او د میساینا کا سپینغر بازانو ترمنس بلوبوي چې تر دې دمه د جدول په سر کې د سپینغر بازان لوبډله ده چې دوی په سلور لوبو کې درې ګټلې دي او پسې د کابل بازانو لوبډله ده چې سلور لوبو کې دوه ګټلې. بیا د بند امیر خمارانو لوبډله ده چې دریم او د مونهنګانو لوبډله په سلورم مقام کې او د مسیناک لوبډله په پنځم او بیا د بو ساتونکو لوبډله ده چې په شپږم مقام کې ځای لري.
مننه جعفر هاند.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
په زابل کې د دولت د دوو مخالفو وسوالو ډلو ترمنځ په سخته جګړه کې سلور درشتنه د داعش جنګیالي او دوه وشتنه هم وسوال طالبان وجل شوې دي. عزیز الله پوپل د کندهار نه رپورټ را لېږلې.
ځای امنیتی مقامات وایي چې د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ خپل منځي جګړه د نن سهار راهیسي د زابل په خاکافان ولسوالۍ کې رامنځته سوې او لا هم دوام لري. خاکافان د زابل په شمال 150 کیلومتري کې غرنۍ ولسوالۍ ده چې له غزنی او روزګان ولایتونو سره ګډه پوله لري. په جنوب کې د 215 ماتل قلی اردو کمانډان تورن جنرال داود شاو پادار امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د نن سهار راهیسي د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه کې څلور دیرش تنه د داعش جنګیالي وژل سوي او اته تنه وسلوالو طالبانو يرغمل کړي دي. جنرال پادار وایي چې د یادو وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې له کبله رامنځته سوي تلفات لا هم لومړني دي او ممکن د تلفات شمیر تر دې هم زیات شي.
د دولت د دوه ډلو مخالفینو ترمابین نن جنگ سوي دي. په دې کې یو ډله د داعش په نامه څلور دیرش نفر مړي دي، څلور واسطې سوي دي د داعش او اته نفره د بل ډله چې د طالبانو په نامه دي د دولت مخالفین دي، هغه اته نفره د داعش څخه دغه دي ولې دي یرغمل دي ولې دي او د طالبانو سره دوه وشت نفر مړه سوي دي او اوس هم د فرانس کې جنگ ده. دای راپور دي انکار تر پات جنرال زیات چې د طرفه
د زابل د ولایتي شورا غړي اسدالله کاکړ امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تیر ورځ لومړی وسلوالو طالبانو په دوو موټرو کې سپاره د داعش جنګیالیو د کورنۍ غړي د وکمین په ترڅ کې يرغمل کړی چې ورسته د داعش جنګیالیو په عکس العملي برید کې خپل يرغمل سوي کسان بیرته آزاد کړ او له وسلوالو طالبانو سره په نشته واوښتل. خاکافان ولسوالي له تیر دولس کالو راهیسې له دولتي حاکمیت څخه بهر ده چې له تیر یو کال راهیسې پکې د داعش وسلوالو فعالیتونه هم موجود دي. یا دی ولسوالی ته هغه محل پام لا زیات شو چې د دای چنګیالوی د کابل کندهار د لوی لارې لسر څخه یو دیرشتنه مسافر غمال کړ او د ساتل کېدو ځای هم خاکافان ولسوالی وشول سو. د زابل د خاکافان او ارغنده ولسوالی اوسیدونکو وایي چې په پیل کې ځای سیمې طالبان د دای چنګیالوی له ورتاک سره همغږی و خو وروسته ترمنځ اختلافات را پیدا شول. د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی فرعي امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د داعش د مقابله لپاره له نورو سیمو څخه هم خپل جنگیالي وربللي او ممکن یاد جګړه نور هم سره پراخسي. خپل وسلوالو طالبانو په دې باب رسنوي ته کوم تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د وو کلونو بحثونو او خبراتورن ورسته د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د کیستون د پایپ لاین د جوړولو پروژه رد کړه. په دې پروژه کې په کاناډا کې د تیلو د استخراج لپاره ځمکه کیندل کېده او بیا یې د انتقال لپاره د امریکا په مرکزی برخو کې پایپ اچول کېده. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري. جمهور رئیس بارک اوباما چې مرستیال جو بایدن او د بهرنی چار وزیر جان کیری هم ورسره په څنګ کې ولاړ و. د کیستون د پایپ لاین نه جوړولو اعلان یې پروند جمعه پر اس پسپین مانای کې
وکړه.
د بهرنی چار وزیر جان کیری ماته احوال راکړ چې د عامه خلکو سره د زیاتو ملاقاتونو او د کابینې د نورو غړو سره تر اوږدو بحثونو او سلام مشورو نه وروسته د بهرنی چار وزارت د پریکړه کړې چې د کیستون ایکس ایل پایپ لاین جوړول د امریکا ملي ګټو ته خیر نه رسوي. زه هم د دې پریکړې سره موافق یم. جمهور رئیس اوباما همدارنګ وویل چې دغه پایپ لاین په اوږد مهال کې د امریکا د متحده ایالاتو د اقتصاد لپاره هم چندانې ګټه نه لري. که کانګرس په جدي توګه غواړي چې خلکو د کار روزګار پیدا کړي نو دا یې سمه لار نه ده. جمهور رئیس اوباما وایي چې د کاناډا نوی صدر اعظم جسټن ترودیو ته یې د خپلې پریکړې په اړه خبر ورکړی دی. که دا پروژه جوړه شوې و هر ورځ به د کاناډا د شګونه شاوخوا 8000 بلاره خام تیل په پایپونو کې د امریکا د ټکساس ایالت ته انتقال کېدل او هلته به تصفیه کېدل. چاپیریال ساتونکو د بخوانه ادعا کوله چې د پایپ لاین د پروژه هوا چټلوي او چاپیریال ته زیان رسوي. د څو کلونو نه را پدې خوا د ترانس کاناډا په نامه د تیلو غټي کمپنۍ چې په شمالي امریکا کې د انرژي بیلابیل پروژې تطبیق کوي کوښښ کوي چې دغه پروژه منزور شي. د کمپنۍ څومره وړاندې د سپین ماڼۍ نه غوښتي و چې د کیستون د پایپ لاین په برخه کې د خپل پریکړه وځنډوي خو د امریکا حکومت دغه غوښتنه رد کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د عفو نړیوال سازمان وایي د سوریه د حکومت امنیتي قواوی د دې لپاره چې د خپل مخالفینو په ژوند کې یره او ډار واچوي او څوک په ضد غږ پورته نه کړي په منظمه توګه د خپل کنټرول لاندې ساحو کې خلک د کورونو نه تښتوي یا په بند کې غورځوي او لا درکه کوي. په مخړې د لندن نه د امریکا غږ خبریال هنری رجول دی رپورټ ته.
سوری رژیم د خپل مخالفانو په خلاف باندې منظم او سیستماتیکا توګه د خپل کنټرول لاندې ساحو کې خلک له کورونو تښتي په محبسونو کې غورځي یا بالکل لا درکه کوي. د عفو نړیوال سازمان کړوای چې د بشار الاسد حکومت د لزرکه شو کسانو په باب د معلوماتو د ورکولو په بدل کې په تور بازار کې لدلالان نه په سلګونو زره ډالر راټولوي. دا هغه کسان دي چې د رژیم امنیتي قواو نیولو او د کورنۍ غړو ته هیڅ معلومات نه وو چې مړ دي او ژوند دي. یوه څلیرش کلنه پیغله چې خپل ځان د اوله په مستعار نوم امریکا غږ ته وپیژنده او مخکې په سوریه کې د موټرو د چلولو د زده کړې کورسونه لرل په دې تور چې د رژیم له سیاسي مخالفانو سره پټ تماسونه لرل دوه کاله مخکې په داسې حال کې امنیتي قواو د اردن او سوریې له ګډ سرحد سره څیرمه ونیوله چې غوښتلې د سوریې د رژیم یو شمېر عسکر خوندي ځای ته انتقال کړي چې له پوځ نه فرار کړی او تښتېدل. ولا چې دا وخت په ترکیه کې ژوند کوي امریکا غږ ته په ټلیفون وویل
25 یوم بالمنفرده
زه د 15 ورځو پورې په کوټه قلفای کې وساتلم نه چا سره کړل چې وی خورم ان کمپله موجوده و چې ځان پکې پټ کم. لومړی رانا عادی تحقیقات پیل کړل خو وروسته په کیبلونو او برقي ډنډو وهل شروع کړل. ولا چې امریکا غږ نه وغوښتل چې اصل نومې پټ وساتل شي وای
25
د سوری د رژیم مستنتقینو شپږ ورځې لمړوندون نه ځوړند کړم او بار بار د برقي ډنډو په وسیله جټکې راکړې. دومره جو جو کړم چې وینم په بدن کې راټوله شو او له پښو ولوېدم. له پوره یو کال توقیف او شکنجونو وروسته خوشی شوم. د عفو نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه 15,000 کسان چې قاطی اکثریت ملکی وګړي دي او د سوریې د رژیم امنیتي قواو نیولو ډېر په محبسونو کې د شکنجو ورکولو وروسته لزرکه شوې دي. د عفو د نړیوال سازمان غړي میرمن کلاډیا شوفر په دې اړه امریکا غږ ته وویل موږ باور لرو چې په سوریې کې دا ډول نیول اور کېدل اوس عام شوې دي او په سیستماتیک ډول دغه کار روان دي چې د بشر په ضد د جنگي جرمونو پر هدف کې حسابيږي. د سوری حکومت زیاتره د رژیم سیاسي مخالفان په نخه کوي چې ډاکټران، ژورنالیستان، سیاسي فعالان او یا د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل دي. مرمن کلاډیا شوفر د عین شاهدانو له قوله امریکا غږته ویل قیدیان معمولا د تحقیقاتو او تفتیش په وخت له مړوندون نه ځوړندېږي. د اوږدې مودې پورې په بېدرېغه توګه بار بار پکې بلون وهل کېږي او یا ورته برقي جټکې ورکول کېږي. کله کله خو ان د هغو په عزت او ناموس باندې هم تېری کېږي او کله چې دغه خلک له وهلو او ټکولو وروسته کوټه قلفۍ ته راوستل شي نو په محبس کې هیڅ قسم دوا او درملنه وجود نه لري، نه یې څوک غم خوري او زیاتره یې توقف په دوران کې د خپلو ټپونو له امله مري. شوفر په دې باور ده چې د دغه کار په نتیجه کې اوس په سوریه کې یو ډول تور بازار جوړ شوی دی او دلالان چې له حکومتي مامورانو سره لاس یو کړی دی د لادرکه شوو خلکو کورنیو ته د معلوماتو د ورکولو او یا د هغوی د ازادولو په بدل کې په سلګونو زره ډالر راټولوي. د سوری د رژیم مخالفان وای چې له دغه درکه حکومت هر میاشت زیات عواید لاسته راوړي.
هنری ریچوال فور وی او ای نیوز لندن.
راسلار باسا دسرو زرو نوید اوسی اوسی سی پشکرې با سدوسی او سی پشکرې با ناوې مزاړه بزور ناوې ما مزاړه بزور ناوې ما مزاړه بزور زم زول درته ناز چی در در نګړې پی غور چی در در نګړې پی غور خوشی سنا ما مخد پر خوش وطن سے پر قرار دا پلو پلو دا بی بی صدا پلو پلو دا بی بی بابو لال بوا دو کی بابو لال لال بوا دو کی بابو لال لال بوا دو کی پٹولا پسور نا کی دا رواج رواج دا پشتنو دی دا رواج رواج دا پشتنو دی
اوس د مهمو خبرونو لنډیز
د هلمند د مارجی ولسوالۍ کې جګړه نور هم زیاته شوې ده او اوس یوازې د ولسوالۍ مرکز د حکومتي قواو په لاس کې ده د هلمند د مارجی په ولسوالۍ کې لته ورو درې ورځې راهیسې جګړه روانه ده د هلمند والی مرسیال محمد جان رسولیار ویلي دي چې د تیر شپې راهیسې په مارجه کې په ولسوالو په وسلوالو باندې د هوانه عملیات پیل شوي دي رسولیار وایي طالبانو د مارجه ولسوالۍ یو شمیر پوستې نیولې دي او امنیتي ساحې ته رسیدلې دي د مصر خارجه وزیر سمی شکری په امریکا، برتانیې او نورو ملکونو تور لګولې دي چې د جټ روسي الوتکې د سقوط په باره کې استخباراتي معلومات د مصر مقاماتو ته نه دي ورکړ شوي مصری ډیپلوماټانو نن د شنبه په ورځ په قاهره کې خبري اعلان وکړ چې د خارجي استخباراتو دغه خبره تر اوسه د مصر امنیتي مقاماتو ته چانه وکړي چې امکان لري په دغه الوتکه کې د بمی خودل شوی وي دغه شکایت په داسې وخت کې شوې ده چې سلګونه سیلانیان د تروریستي فعالیتونو د امکاناتو د اندېښنې له کبله د شرم الشیخ د تفریحي ځای نه د وتلو اجازه نه لري د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون د جمعې په ورځ په نړیوالو هوایی ډګرونو کې د نوو امنیتی تدابیرو اعلان وکړ امریکا د غیلان وروسته له هغه وکړ چې د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې یو روسي جټ الوتکه راول ویده او ټول سپرلې ووجل شو د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن ویل چې روسي امنیتی تدابیر په تجارتي الوتکو لګول شوې دي د بهرنیو هیوادونو څخه هغه الوتکې چې امریکا ته راځي خو خاغلی جانسن دا ونویل چې په کومو هوایی ډګرونو کې به دغه نوي اقدامات عملی شي د تایوان او چین رهبرانو په سنگاپور کې تاریخي غونډه کړې ده د 1909 سال وختم کال راهیسې دا د دې دوه ملکونو د مقاماتو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبري وې چې وشوي د غونډې په شروع کې دواړو رهبرانو د تایوان د جمهور رئیس ما یونگ جو او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ چې جورنالستان موجودو یو بل سره په لاس روغبر وکړ د چین جمهور رئیس ویل اوس د واضحو او مخامخ ارتباطاتو انکشاف د مسیر او لارې یو انتخاب دی د تایوان جمهور رئیس ویل د حساسو مسایلو په باره کې چې دواړه خواوې په ټینګار کوي دواړه خواوې ته پکار دي چې واقعیتونه ته وګوري او مسایل په حوصله صداقت او عقل او منطق حل کړي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندید دریو کاندیدانو پرون د جمعې په ورځ ناوخته په تلویزیونی بحث کې ګډون کړی دی د ایم ایس ان بی سی کوربنی ریچل مودو د جنوبی کارولینا د راکل په خار کې د درې وړو کاندیدانو سره جلا جلا مرکې وکړي او د هغوی د پروګرامونو په حق لای پښتنې ورزنه وکړي د هند صدر اعظم د کشمیر د هغه برخې د کنټرول لپاره چې د هند پلاس کې دی د 12 میلیارډ ډالرو مرسته اعلان کړه نریندر مودی دغه اقتصادي مرسته نن د شنبه په ورځ نیګرته د سفر په وخت کې اعلان کړی ده د مظاهرو د مخنیوي لپاره د سیمې دغه مهم خار امنیت ډیر ټینګ شوی وو د هند دغه رهبر ویلی دی غوالي چې کشمیر بیرته ورغوي او یو نوی کشمیر او یو قوي کشمیر جوړ کړي د روغتیا نړیوال ټولنې رسمي اعلان وکړ چې په سیرادون کې نور د ایبولا وایروس نشته ځکه چې 2 سال وخت راځي وشوي او هیڅ نوی پیښه نه ده شوی
د نړیوال کټه سمګه آشنا رادیو نه زمونږ د پښتو ژبې خبرونه پر خواوري د له استدري برخې خبرونه شروع کیږي یو څو ثانیو کې بد دري برخې خبرونه شروع شي که تاسو هم زمونږ خبرونه پات شوي بیا هم کولای شئ چې
www.pashtovoa.com باندې ورسته هم اوري. تاسو نه مونږه اجازه غواړو یو څو ثانیو کې د دې برخې خبرونه ته غوښی.